در استودیو با خود داریم با مطالب نو. نوری صاحب خوش آمدید به برنامه.
بله جاوید نمی تاسو ستړی مشه. افغانستان کې سهار 8 بجې شو، یو ځل بیا مو نوې 14 هجري لمریز کال او نوې 15 هجري لمریزه پیړۍ نیکمرغه. په دې خبرونه کې چې زه نوري اس نوري وړاندې کوم، وابوري چې د افغانستان امنیتي چارواکي د نوې کال د لمانځلو لپاره په ټول هیواد کې د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. ارګ کې هم د نوې کال د لمانځلو ځانګړي مراسم په پام کې نیول شوي دي. کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې چاودیدونکو موادو ډک یو موټر د نیول کېدو خبر ورکوي. د پاکستان یوې محکمې دوه تنه پر یوې ښځې د جنسي تیریو په تور په اعدام محکوم کړل. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر وایي متحدین د بندیزونو د مخنیوي لپاره له روسیې څخه د پوځي تجهیزاتو له پیرلو ډډه وکړي. بشپړ خبرونه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر د نوي کال په مناسبت د یوې خبر پاڼې په خپرولو د سوکاله افغانستان د جوړېدو لپاره د اروپایي ټولنې د همکارۍ د دوام ژمنه وکړه. اندرس وان براند د افغانستان سوله د ټولو په ګټه بلل او په دې لاره کې د دې ټولنې د مرستې پر چمتووالي بیا ټینګار کړی دی. نوموړي عدالت د افغانستان د خلکو د ښه لاسرسي د سوداګرۍ ودې او نورو عامه خدمتونو په برخه کې د اروپایي ټولنې پر رول ټینګار کړی. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ کوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې د چاودیدونکو موادو ډکی او موټر د نیول کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان طارق آریان په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا موټر تیر ماښام د کابل په ارغندې سیمه کې د ګډو امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او چاودیدونکو مواد شن کړی شوي دي. د کورنیو چارو وزارت په کابل کې چې نږدې هره ورځ چاودنې کېږي، د چاودیدونکو موادو ډکی او موټر د نیول کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې خلک نوې هجري لمریز کال مانځي. ښاغلی آرین ویل د نوروز د میلو د امنیت ټینګښت لپاره امنیتي ځواکونه په ټولو سیمو کې فعال دي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د پکتیا د ولایتي شورا یو غړی سردار خان ملنګ زوی د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شو. د پکتیا د امنیت قمندانې ویان محمد لال اميري ازادي راډیو ته وویل پیښه تیر ماښام د ګردیز ښار د دوهمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې رامنځته شوې ده.
ماشان په بلش پر بجې شوخه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار کې پکتیا ولایت دولتي شورا غړی ملنګ زوی صاحب د نامعلوم مستوال له لورې څخه ډزو ویشتل شوی دی چې په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایو چې ملنګ زوی صاحب په شهادت سره رسېدلی دی او دوه تنه نور سربازان چې دي هغه زخمیان شوي دي.
تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو سیالیو دریم لوبه هم پرون له زیمبابوې وګټله. د افغانستان ټیم د زیمبابوې ټیم ته د 30 منډو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان ټیم په شلو اورونو کې د زیمبابوې لوبډلې ته د 104 منډو هدف ټاکلی و چې دغه هدف یې پوره نه شو کړی او د 5 لوبغاړو په سوځېدو یوازې 106 منډې جوړې کړې. افغانستان له دې وړاندې په دوو لومړنیو نړیوالو شل اوریزو لوبو کې هم زیمبابوې ته ماته ورکړې وه. افغانستان په دغو لوبو کې چې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوې، زیمبابوې سره د ټیسټ لوبو لړۍ هم ترسره کړې چې یوې ګټلې او یوې بایللې ده. د پاکستان یوې محکمې دوه تنه پر یوې ښځې د جنسي تیری په تور په اعدام محکوم کړل. دا ډله ییز جنسي تیری تیر کال په لاهور ښار کې د یوې لویې لارې په څنډو کې شوی و چې پراخ ولسي غبرګون او د لاسختو قوانینو غږ راپورته کړی و. عابد ملهی او شفقت علي پر ډله ییز جنسي تیری سربیره په انسان تښتونې او تروریستي فعالیتونو هم تورن شوي دي. د حکم له مخې دغه کسان به د اعدام سزا تر پلي کېدو د مخه 14 بند هم تیروي. دا خبره څارنوال حافظ اصغر کړی ده. پر دې ښځې هغه مهال جنسي تیری وشو چې د لویې لارې په څنډو کې موټر تیل اخلاص کړی و. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر وایي متحدین دي د بندیزونو د مخنیوي لپاره له روسیې څخه د پوځي تجهیزاتو له پیرلو ډډه وکړي. لوید آستن پرون په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال راجنات سنگ سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته دا خبره وکړه. اصلا دا سرګندونه داسې مهال کوي چې هند په پام کې لري له روسي څخه د ایس 300 هوایي مدافع توغندیو سیستم وپیری. د دغه معاملې لومړنی لګښت په 2019 کال کې ورکړل شوی او تمه ده چې د دغو مزایلو د زګاوي د روان کال په وروستو کې هند ته ورسیږي. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس د تانزانیا لومړنۍ ښځینه ولسمشر سامیا سولوهو حسن ته د ټاکلو مبارکي ورکړې ده. د تانزانیا د ولسمشر په توګه د لوړې لپاره ځای کولو وروسته هاریس په یوه ټویټ کې ویلي چې سولوهو حسن ته ښې هیلې غواړي او ویلي چې متحده ایالات چمتو دی چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره له هغې سره کار وکړي. وروسته له هغې چې د دې هیواد ولسمشر جان ماګوفیلو څلور ورځې مخکې مړ شو او سولوهو حسن د مارچ په 19 د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، هغه د دې هیواد مرستیال ولسمشر وه. خبرونه ملاحظه دی رادیو واوریدل. کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان امنیتي چارواکي د نوي کال د لمانځلو لپاره په ټول هیواد کې د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. ارګ هم د نوي کال د لمانځلو ځانګړي مراسم په پام کې نیولي دي. د ازادي راډیو د څو اوریدونکو څرګندونې مو واورئ چې نوې پیړۍ لپاره څه هیلې لري، هیلې کوي او تیره پیړۍ کې څه لاسته راوړنې درلودې.
څوارلسمه پیړۍ زما لپاره د خوشحالۍ او بریاوو ډکه پیړۍ وه.
دغه راز به واورئ چې افغان امنیتي چارواکي د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د قوماندان عبدالغني علیپور په مشرۍ د خپل سرو وسلوالو په وړاندې عملیاتو کې د علیپور شاوخوا شلو کسانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. کندوز ښار ته له شاوخوا ولسوالیو کډه شوي کډوال وایي د جګړو له امله یې خپلې ځمکې او باغونه شاړ پرېښي دي.
وس نشي کولای چې خپل ځمکو ته لاړ شي، خپل باغونو کې کار وکړي، نو له دغه عمله له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
د ځوانانو لپاره د تاند څنګ په خبرونه کې به واورئ چې یو شمېر ځوانانو د نوې ټکنالوژۍ پر مټ ویډیوي لنډو ډرامو ته مخه کړې ده.
شیطانات ویډیو می جوړ کړل که هغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړم، خلکو ډیر خوښه کړ، ډیر تشویق کړم.
دا او د حقیقت صدې د ازادي رادیو بلونی ز خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. بیا مو هم نوې 14 هجری لمریز کال مبارک شه. نن نوې 15 هجری لمریزه پیړۍ هم پیل شو، په دې هیله چې دواړه په افغانستان کې د سولې او سوکالۍ زیری ورکړي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مو واورېدل، نن د افغانستان په اکثرو سیمو کې د نوروز میلې جوړیږي. هر کال په مزار شریف کې هم د روزې په زیارت کې نوی کال یا د ګل سرخ میله د جهاندی په پورته کولو سره پیلیږي. دغو مراسمو ته هم په زرګونو کسان ورځي. سکال هم د بلخ چارواکي د نوروز د جشن لپاره د خو تدابیرو خبر ورکوي. نور به د فریبا ظاهر پر پورت کې واورو.
نن د 1400 کال لمړۍ ورځ او د 15 لمریزې پیړۍ اوله ورځ ده. په افغانستان کې د نوې پیړۍ پیل داسې مهال لمانځل کېږي چې دا هیواد تیر یو کال د سختو امنیتي ننګونو او تاوتریخوالي شاهد و. د کورونا ویروس هم دغه کال خلک ډېر اندېښمن کړل، خو له موجودو ننګونو سره سره تمه د زرګونه افغانان د نوروز جشن په لرغونو مراسمو کې ګډون وکړي. افغان چارواکي د افغانستان په ښارونو او ولایتونو کې د سختو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. هر کال د نوروز ورځ په مزار شریف ښار کې په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي. سږ کال ارګ هم د دغو مراسمو لپاره تدابیر نیولی دی. د ولسمشر مرستیال ویند واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نوې کال په ځنګ مراسم باندې او له نورو کلونو څخه متفاوت ولمانځل شي. په خپل باندې به ولسمشر هم په ارګ نوروز په مراسمو کې ګډون کوي. د نوروز داوزی سفیران به دعوت کیږي. په ټول هیواد کې به په ځانګړو مراسمو باندې ولمانځل شي.
د دې ورځې د لمانځلو لپاره په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې سخت تدابیر نیول شوی دی. د نوروز د مراسمو په درشل کې امنیتي چارواکي وایي چې د کابل په ارغندې سیمه کې تیر شپه د چاودیدونکو موادو ډک موټر نیولی دی. د کورونا چارو وزارت مرستیال وایي احمد ضیا د امنیتي تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
تمام محلاتی که در آن تجمعات مردم می باشه و جشن نوروز
طول هغه سیمه چې خلک پکې راټولېږي او د نوروز جشن لمانځل کیږي د امنیتي ځواکونو تر شدید امنیتي پوښښ لاندې دي. له هیوادوالو غواړم چې له اندېښنې او تشویش پرته نوی کال ولمانځي او د نوروز په جشن کې ګډون وکړي.
خو په ارګ کې د مراسم د دې سبب نه سو چې خلک په مزار شریف ښار کې د نوروز جشن لرغونو مراسمو ته لورتلو ډډه وکړي. د بلخ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست وویل په دې جشن کې شاوخوا 3500 کسان د روزې په زیارت کې چې حضرت علي ته منسوب ده راټولېږي، چې په هغو کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو ډیپلوماتان هم شامل دي. د همدې مراسمو لپاره په بلخ ولایت کې هم جدي امنیتي تدابیر نیول شوی دی. د بلخ تنظیم قمندانۍ ویان عادل شاه عادل وایي دا تدابیر یې بی ساری دی. د نوموړي په خبره د مزار شریف ښار شاوخوا ته 15 امنیتي کمربندونه جوړ شوی دي او د روزې شاوخوا کورونه او اپارتمانونه یو په یو تلاشي کیږي او تر نظر لاندې دي. ښاغلی عادل ازادي راډیو ته وویل
ما امسال با یک تدابیر خاص امنیتي
سش کل له ځنګړو امنیتی تدابیرو سره دا مراسم لمانځو. له هغو درنو میلمنو څخه چې مزار شریف ښار ته راځي، هیله کوو چې د هر ډول مشکوکو قضیو په لیدو سره د بلخ ملي پولیسو سره د دې لرغونو مراسمو د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرسته او همکاري وکړي.
شغلی عدل زیاته کړ چې د پولیس او امنیتي ساتونکو د ټلیفون عاجل شمیرې چاپ او له بیلابیلو لارو خلکو ته رسول سوي چې د اړتیا په صورت کې اړیکه ونیسي. نوموړي د امنیت په ټینګښت کې د خلکو همکاري مهم وبلله.
د پیړۍ هلې
ټول اوریدونکو ته سلامونه، درناوی، مینه او ادب وړاندې کوم. انجینر نواب خان کوچم د متحده عربی اماراتو له دوبی ښار څخه. څوارلسمه پیړۍ زما لپاره د خوشحالۍ او بریا یو ډکه پیړۍ وه. د همدغې پیړۍ په 29 کال کې د دوهم او دریم نیکه د کورنۍ یوازینی کس وم چې له 12 ټولګي فارغ او د همدې پیړۍ په 29 کال کې له پوهنتون فارغ شوم. د خپلې کورنۍ او خوشمشتو کوچانو د سیمې یوازینی کس وم چې د همدې پیړۍ په 29 کال کې مې په بهر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت له یوې نمایندګۍ سره کار پیل کړ. د دغو ټولو بریاوو سره سره مې زیات تکلیفونه هم ګاللي. له خپل کور څخه تر ښوونځی 10 کیلومتره هر ورځ پلی تګ، د کورنۍ لخوا ښوونځی ته د نه تګ ستونزې، د طالبانو لخوا اختارونه او کمینونه، بیا کابل کې شخصي پوهنتون ویل او هغه مصرف په خپلو او د ملګرو په مټ پوره کول، په بهر کې وظیفه اخیستل او نور ټولنیزې ستونزې هغه څه وو چې ما وګلل. په دې هیله چې هیواد کې سوله، آرامي او پرمختګ حاکم شي. الله دې دغه پیړۍ افغانستان لپاره د سولې او نیکمرغۍ پیړۍ کړي. 1400 کال مو مبارک شه. په هیواد کې د تلپاتې سولې په هیله په درنښت.
ازادي راډیو اوري. افغان امنیتي ځواکونو د میدان وردګو ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې د خپل سرو وسلوالو د مشر عبدالغنی علیپور په مشرۍ د وسلوالو په وړاندې عملیات پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دغو عملیاتو کې د علیپور شاوخوا شلو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتلې. دا عملیات وروسته له هغې پیل شوي چې د کپاتویشتمه د میدان وردګو په بهسودو ولسوالۍ کې د ملي اردو یوه هلیکپټر د علیپور د وسلوالو لخوا نسکوره شوه او د څلورو پیلوټانو په ګډون 9 تنه د ملي اردو پوځیان پکې وژل شول. نور جزئیات دې فریبا ظاهر پر راپور کوي.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې په بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې هلیکوپټرې تر نسکورېدو وروسته د ځایي قمندان عبدالغنی علیپور وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال وایي فواد امان تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات تېره ورځ پیل شوي او په ترڅ کې د علیپور وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
عملیات را که نیروهای اردوی ملی بالای محلات اخازی و همچنان پست های باجگیری
به حقوق بریدونو که چه ده ملی اردو ده سواکونو لخوا ده علی پور او نورو غیر مسئول و وصلوالو پر براندی پیل شول ده دوی دول استانه وشل شوی او شپش نوری تپیندی امنیتی او دفاعی سواکونو حسه کوی ده ولسوالی تا بیر تا امن او نظم راولی
نظم دوباره ده ولسوالی بر بگردانند.
شغلی امان و نویل چې د عملیات به تر څو وخت دوام وکړي، خو تر دې وړاندې د دفاع سرپرست وزیر محمد یاسین زیا په ګډون افغان چارواکو ویلي چې د ملي اردو د نسکورې سوي هلیکوپټرې د قربانیانو غچ به اخلي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې وی خبرې غونډې ته وویل چې علیپور او په خپل سر وسلوال په یاد ولسوالۍ کې د قانون د تنفیذ مخه نیسي، پر امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه کوي، نو د ده په خبره د طالب او علیپور ترمنځ هیڅ توپیر نشته. په همدې حال کې د ولسمشر سلاکار محمد محقق تر حکومت ژغ کړی چې د ځواک په کارول کې دی له بیړې کار نه اخلي څو په سیمه کې ملکي وګړي له زیانه خوندي پاتې سي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په پیل شوي عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. د یوې امنیتي سرچینې لخوا ازادي راډیو ته په یو استول شوي ویډیو کې هغه څرخی الوتکه ښکاري چې د چهارشنبې په شپه په بهسود ولسوالۍ کې رانسکوره شوه. علیپور په یو غږیز پیغام کې د ده د کسانو لخوا دا اقدام یو ډول توجیه کړی دی. علیپور خپل وسلوال سان د مقاومت ځواکونو بلل او ویل چې د بیا عدالتۍ پر وړاندې به مبارزه جاری وي. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې نه کسان وژل شول چې څلور تنه پیلوټان او پنځه تنه نور د امنیتي ځواکونو غړي ول. دفاع وزارت وژل شوي پیلوټان عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انوار عمر او محفوظ نیکزاد بللې چې د جمعې په ورځ جنازې خاورو ته وسپارل شوې. عبدالغنی علیپور د دیالسو و نویم لمریز کال په لیندې میاشت کې د خپل سر و سوال و فعالیتونو په تور نیول سوی و چې وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ملاتړ له بنده خوشې سو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د سهار اته بجې او ولس دقیقې شو او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد اشی برته به غوښ شو.
انډیپندنت ورځپاڼې تر دې سردیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. افغان ولسمشر دوه وزیران وټاکل خو په واک کې شریکې غوسه کړ. ورځپاڼې لیکي د اشرف غنی له لوري د کابینې د دوو مهمو غړیو تغییر په حکومت کې د پیاوړي شریک عبدالله عبدالله له سخت غبرګون سره مخامخ شو. انډیپندنت بیا دې اختلاف ته په اشاره سره لیکي چې دا په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د فشار په زیاتېدو دی چې له طالبانو سره سوله وشي. اشرف غنی او عبدالله عبدالله تیر کال د مې میاشتې په شلمه د واک د شراکت یو موافقه وکړه. دا موافقه دوې میاشتې وروسته تر دې وشوه چې دغو دواړو د 2019 کال د سپتمبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځانونه بریالي اعلان کړي وو. د موافقې له مخې اشرف غنی ولسمشر پاتې شو، عبدالله عبدالله د ملي مصالحې د عالي شورا مشر شو. همداراز د موافقې له مخې عبدالله عبدالله ته د کابینې د نیمایي وزیرانو د ټاکنې واک ورکړل شو. ولسمشر اشرف غنی د جمعې پر ورځ د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي برطرفه کړ. د ده پر ځای حیات الله حیات د سرپرست وزیر په توګه وټاکه. همداراز لوی درستیز یاسین زیا د سرپرست دفاع وزیر په توګه تعین کړ. انډیپندنت لیکي د دې تغییراتو په اړه ډېر لږ توضیحات ورکړل شوي دي، خو دې اقدام عبدالله عبدالله په قهر کړ او د شنبې په ورځ په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا پریکړه په اوسنیو شرایطو کې د هیواد د ګټو په زیان ده او د منلو نه ده. دغه بریتانیایي ورځپاڼه وړاندې لیکي دا تغییرات په داسې وخت کې راغلي دي چې د مې د لومړۍ نیټې ضرب الاجل په رانږدې کېدو دی چې تر هغه وخت به ټول امریکایي سرتیري له طالبانو سره د شوي موافقې له مخې د افغانستانه اوسي، او په ورته وخت کې امریکا پر افغان حکومت او طالبانو فشارونه زیات کړي دي چې سوله وکړي. د ورځپاڼې په باور د کابینې دا بدلونونه ښایي د ولسمشر غنی له لوري د امریکا د فشار په وړاندې د درېدو یوه نښه وي، او همداراز د موقت ادارې د ملاتړ د زیاتېدو په وړاندې درېدل وي. امریکایي خپرونې آنلاین پولیټیکو بیا په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځي حضور په ارتباط د ولسمشر جو بایدن نظر په یوه تحلیلي مطلب کې راخیستی دی. جو بایدن په 2013 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د هغه وخت له ځانګړي استازي ریچارډ هول بروک سره په یوه خصوصي غونډه کې پر دې سخت غبرګون ښودلی و که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي هلته به د طالبانو تر رژیم راوروسته د افغان ښځو ترلاسه کړو حقوقو ته سخت زیان ورسیږي. پولیټیکو لیکي بایدن هغه وخت ویلی وو چې بیا به خپل زوی د ښځو د حقونو لپاره هلته ونلی شي چې ځان په خطر کې واچوي. پولیټیکو خبرونه لیکي د بایدن دا خبرې په هغو یادښتونو کې خپرې شوې دي چې هول بروک لیکلی دي او دا د ده لمړینې وروسته زموږ د خلکو په نوم کتاب کې خپرې شوې دي. په دې کتاب کې د بایدن په وینا راغلي دي چې باید له افغانستانه ووزو. د خبرونې په باور دا دی تر دې خبرو لس کاله وروسته جو بایدن فرصت ترلاسه کړی دی، خو لا هم ده د پروګرام په افغانستان کې د پاتې 2500 امریکایي پوځیانو په اړه روښانه نه دی.
د پیړۍ هیلې
شپږ کلن حمید الله احمد زید ننګرهار ولایت څخه. تیر پیړۍ کې چې ما کوم پسرلی تیر کړی، د ژوند پسرلی می تیر کړی، هغه واقعا هم دا دنیا د بریا او ستونزې ورسره مل وی. له دې ژوند سره بریا می په دې ډول دا چې ما شکر الحمدلله چې په تیر کال کې ما د ماسترۍ سند ترلاسه کړ. اما ستونزې زیاتې په شخصي لحاظ کې وایم چې د وظیفې نشتون، د اقتصادي کمزورتیا، هغه څه لاملونه چې ټکان ورکون کې وو. په کول کې که سړی ستونزې ته وګوري، هغه دا وی چې تر بلې هرې ستونزې په زموږ په هیواد کې یو جګړه ځپلی هیواد دی، نو جګړې تر بلې هرې ستونزې دلته په لومړۍ کرښه کې شتون لري. راتلونکې پیړۍ چې کومه راځي، په دې کې له موجوده حکومت څخه هیله دا ده چې کوچیانو قشر ته تر بل هر قشر لومړیتوب ورکړي. د دوی اوس د ماسترۍ، لیسانس، دکتورا تر کچې پورې دوی ځوانان لري، نو هغوی باید دوی پر دندو باندې وګماري، نه دا چې لکه د تیرې پیړۍ په څیر باندې هغوی له پامه وغورځول شي. او په کول کې بله غوښتنه دا ده چې په راتلونکي پیړۍ کې باید تر ټولو زیات لومړیتوب سولې ته ورکړل شي.
د ازادي راډیو یو اوریدونکی وو. کندز ښار ته له شاوخوا ولسوالیو کډه شوي کډوال وایي په سیمو کې حکومتي ځواکونه او طالبان که جګړې ونه دروي، د دوی ځمکې به شاړي او باغونه به یې وچي. یو شمیر دغو کندز ښار ته کډه شوو کډوالو ازادي راډیو ته ویلي سیمه ییز چارواکي باید دوی ته بېرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي. نور په دې رپورټ کې
هغه کډوال چې د کندز په شاوخوا ولسوالیو کې د جګړو له سیمو کندز ښار ته راکډه شوي ګڼې دهقانان او باغداران دي. دوی وایي کروندې، باغونه او مالداري ترې کلو کې پاتې دي او دوی په کندز ښار کې د کډوالۍ ستونزې ګالي. 50 کلن رحمت الله چې جګړو له خپلې سیمې کندز ښار ته راکډه کړی وایي سیمه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر دی.
زمونږ اوس سیمه خان آباد ولسوالۍ نوآباد سیمه ده، د جګړې لومړۍ کرښه ده. وخت نا وخت هلته جګړې کېږي. په دې جګړه کې کرنیز ځمکې، باغونه او هغه سیمه چې هلته عام خلک بزګرانو په هغو باندې کار کوو، اوس نشي کولای چې خپلو ځمکو ته لاړ شي، خپلو باغونو کې کار وکړي، خپل بندونه جوړ کړي، خپل نهرونه پاک کړي. نو له دغه عمله له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
دوی د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې د دوی په سیمو کې دې وربند وکړي، څو دوی وکولی شي خپلو کورونو ته ستانه شي او هلته د خپلو کروندو او باغونو ساتنه وکړي. دوی وایي که په سیمه کې جګړه دوام وکړي، ځمکې به یې شاړې او باغونه به یې وچ شي. شپږ څلوېښت کلن شاه محمد له یو کال راهیسې د جګړو له کبله د کندز ښار د شینواریو سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه وایي چې په خپل کلي کې مالداري او دهقاني درلوده او ژوند یې ښه وو.
هغې خوانه هغه راته اخترونه راکوي چې دلته مه راځه، دې خوانده اخترونه راکوي چې دلته مه راځه، دا زخمي بسي او به لګېږي. څه سي سرمایه دې ما تخم په ځمکه مې وشیندله، ځمکه مې وګرله. اوس نه کوټ شیندای سم، نه پوله جوړوای سم، نه خدمت د دې ځمکه کوای سم. تاسو ته ښه معلوم ده چې د دې ځمکې خدمت ونه شي نو حاصل نه کوي. زه در په دره یم که دغه حاصل د ما اوسو که نه، خدا راسي چې ګدۍ ته لاس تړم.
دغه بې ځایه شوې کورنۍ ټینګار کوي چې د دوی ټول عواید په کرنې، بڼوالۍ او مالداری پورې تړلی دی او که چیرې دوی بیرته په خپلو کروندو کې لاس په کار نه شي نو له جدي اقتصادي ننګونو سره به مخامخ شي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د ګنبد د سیمې یو اوسیدونکی 45 کلن فضل رحمان هم له ورته ستونزې ځوریږي.
ځمکه مې خطې اول کې ده، یعنی منځ دواړو جانبو نه ده. دغه لسو مخکې درته وایم چې زه خپله ځمکې سر ته لاړم، دولت یو بیز لخوانه دا شکیف انداخت ما وسو اندو محمد افروتو که ماونه سگه سی بیل وخه ما دو مالیکا دغه پیسې مر بن تاوان شه بهتر من دولت نه هم طالبان نه غوړو سه یو صلح یا ورامی اول سه دغه ضربه غریب ولس خصوصا اکثر د شرایط کې ټول دیقان نه دیقان سه نه زندگی نه ستانو
دوی زیاتوی چې د کندوز سیمه ز چارواکو ته خپل شکایتونه رسولې دي خو تر اوسه یې داسې کوم اقدام نه دی لیدلی چې دوی ته بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي. د کندوز د والي ویاند عصمت الله مرادي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې امنیتي ارګانونه پر یوې طرحې کار کوي او په عملي کولو سره به یې ټول بې ځایه شوو کورنیو ته بیرته د ستنېدو لاره هواره شي.
په وتر هباندې ولادت کار کوي ترڅو ستنه شوې کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ولاړ شي. په دې برخه کې ولایتي در ټول امکانات په کار اچوي. هغه بازګر زموږ باغوانان چې په زحمت ایستلا ځکه چې دغوی د عاید همغه لاره ده، بل کوم کاروبار نه لري. دوی په خپله سیمه کې وکولی شي ترڅو د بازګرۍ ته خپلو بڼوالۍ ته همداشان آزاد کاروبار ته رسیدګي وکړي.
خو د کندوز د هغو سیمو د خلکو ستونزه چې سیمې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو تاوده ډګرونه دي، ښایي یوازې د کندوز د چارواکو په دې ژمنو هوارې نه شي. هغه څه چې دا خلک غواړي د دواړو خواوو ترمنځ اوربند دی چې لا تر اوسه یې کوم څرک نه ښکاري. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو سره هممهاله پروستوی کې د روسیې پلازمینه مسکو هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. په دې غونډې کې چې د افغان دولت او طالبانو لوړپوړو استازو هم پکې برخه درلوده، یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو او یو دایمي اوربند په رسېدو ټینګار وشو. ښایي د کندوز کروندګر تر هغه چې د سولې له دې هڅو د اوربند او تاوتریخوالي د کمیدو کومه عملي پایله نه وي راوتلې، ونشي کولی خپلو هغو سیمو ته ستانه شي چې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګرونه دي.
د پیړۍ هلی
سلامونه نیکې هلی د ازادي راډیو ګلالیو اورېدونکو او همکارانو ته وړاندې کوم. مبارز خروټایم له پکتیکا سروبي ولسوالۍ نه. زه د ښوونکي په حیث دنده اجرا کوم او زما نظر همدا دی چې تیره څوارلسمه پیړۍ چې وه، لومړی د ټولو جهانیانو دپاره یا د ټولې نړۍ دپاره چې کرونا وبا کې راغله، ډېره خونړۍ پیړۍ وه او د افغانستان دپاره خو ډېره زیاته خوړنړۍ وه، ځکه چې یو کرونا وبا او بل تیر څو لسیزې جګړې وې چې دا پیړۍ ډېره زیاته خونړۍ کړې وه. او راتلونکي پیړۍ ته زیات خوشبین یو، علت یې همدا دی چې نور به موږ انشاءالله د سولې په ټغر باندې ټول افغانان وروڼه سره کښېني او نور به په امن کې ژوند کوو. ډېر ورته خوشحاله یو او هیله م همدا ده چې دا پیړۍ د ټولو افغانانو دپاره، د ټولو مسلمانانو دپاره د سولې، امن او د دوی د بشپړه د ژوند جوړېدا پیړۍ.
د ازادي راډیو د اوریدونکو څرګندونې مو واورېدې چې د نوې پیړۍ لپاره څه هیله کوله او تېره کې څه لاسته راوړنې درلودې. نن د څوارلسم هجري لمریز کال لومړۍ ورځ او دغه ورځ ورسره نوې پنځلسمه هجري لمریزه پیړۍ هم پیل شوه. ازادي راډیو اورې د نوي کال په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه مهیروي د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 صافا وازی اوریدلی شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده، زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پرې کوم.
پانیپت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو اوري د خبرونه دوهمنی مئی ته ورسیدو. وړاندې په دوهمنی مئی کې د ازادي رادیو دوه ونیزه خبرونه مهیروي د ځوانانو لپاره تاند څنګه او حقیقت څه دی. د ځوانانو لپاره د تاند څنګه په خبرونه کې به ووري چې یو شمیر ځوانانو د نوې ټکنالوژي پر مټ ویډیوي لنډو ډرامو ته مخه کړې ده. په افغانستان کې اوس 7:30 بجې شو. یو ځل بیا په مکرې د